السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. شفیق عیار تخنیکی چارې مختوړي په دې هیله چې د ژوند چارې مو بریالۍ وي. خبرونه د مهمو خبرونو په لنډیز پیلو. د طالبان حکومت وایي په هغه لیک غور کوي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکینی حکومت د مصالحې د عالي شورا د مشر عبدالله لخوا دوی ته استول شوی. حامد کرزي پرون په یوه خبري ناسته کې وویل چې له عبدالله سره یې په ګډه د طالبانو له حکومت څخه په یوه لیک کې غوښتنه کړې چې افغانستان ته د سیاسونو د بیرته راتګ لپاره زمینه برابره کړي. د طالبان حکومت وایي د افغانستان پیسې د امریکا په بانکونو کې امانت وي او د هغه هیواد د ولسمشر دې پریکړې چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو نیمه برخه به د سپتمبر د ولسمې پیښې قربانیانو ته د تاوان په ډول ورکول کیږي د امریکا د بانکونو اعتماد زیانمن کړی او لا یې زیانمنوي. طالبان وایي چې امریکا باید دا خپله پریکړه له سره بیرته وارزوي. د اورزګان په مرکز ترین کوټ مهرآباد سیمه کې له تیرو جګړو د پاتې شویو ناچاو د توکو چاودنې له امله یو ماشوم وژل شوی دی. اورزګان کې د طالبان امنی قمندانۍ ویاند ولی قریشي وویل چې چاودنه تیره ورځ ناوخته شوې ده. نوموړی وایي چې په چاودنه کې بل چا ته زیان نه دی اوښتی. قریشي له خلکو وغوښتل چې که په سیمه کې چاودیدونکي توکي ویني نو سملاسي د امنیتي ځواکونو ته معلومات ورکړي. ټاکل شوی د افغانستان تر 19 کلنو کشره فورسال لوبډله سبا د تاجکستان د لوبډلې په وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. دا سیالۍ د مرکزی آسیا جام د سیالیو په سلسله کې د قرغزستان په کوربتوب ترسره کیږي. د افغانستان لوبډلې پرون د کوربه هیواد قرغزستان لوبډلې ته 5 د 3 ګولونو په وړاندې ماته ورکړه. د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز د اوکراین پر سر د لویدیځ او روسیې د کړکیچ په منځ کې نن کیف ته سفر کوي. دی به د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکي سره هم وګوري. بلورتا د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د ورستۍ پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې ده. په داسې حال کې چې امریکایي چارواکو پر اوکراین د روسیې د احتمالي برید په اړه خبرداری ورکړی، د اوکراین ولسمشر خپل امریکایي سیال ته بلنه ورکړې چې کیف ته سفر وکړي. او د جنوبي کوریا چارواکي وایي د روانې فبروري میاشتې تر پای پورې به خلکو ته د کورونا ضد واکسین څلورم دوز یا ستن هم ورکول شي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د خبرونو پر تفصیل سربیره د دغو موضوعاتو په اړه اوریدل شئ. طالبان د حامد کرزي پر هغې غوښتنې غور کوي چې ویلي دي پخوانی سیاسي څیرې دې وطن ته راستنې شي.
هر مشوره موږ ته ورسېږي، موږ غور پرې کوو، امکاناتو ته سنجو سي هغه عملي سي، او بل دا سنجو سي د اوسني وخت کې ګټه څه ده.
که داسې کېږي افغانستان لپاره به یې ګټې سي.
پخوانی چیرې راځي لاغوی سره جوړجاړی کیږي، لار به سولې ته هوار شي او د نظام د قوی کېدو دپاره به زمینه سازي وشي.
یوه جرمني موسسه لسګونه هغه ماشومان د درملنې لپاره بیایي چې د هډوکو ستونزې لري.
تر دمګړې پورې خودوی په حدود د 18 کسه ماشومانو انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
نن د میانانو ورځ ده. کابل کې د تیر پرتلا د لمانځنې ښکارا رنګونه نه ښکاري.
کله چې هغه کسان چې خپل حقونه لپاره غږ پورته کوي دوی بندې کوي، نو هغه کسان چې د مینانو ورځ لمانځي حسن به بېخي اونیسي او بندې به یې کړي.
دویمه نیمایي کې د لوبو له میدانه او تاندې څانګې اونیس پروګرامونه درته لرو. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه.
د طالبانو حکومت وایي په هغه لیک غاور کوي چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکینی حکومت د مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله لخوا دوی ته استول شوی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دوی ګوري چې دې وړاندیزونو کې د افغانستان لپاره څه ګټه نغښتې او د طالبانو حکومت ته څه ده. دای وایي ک چیرته په دې کې د طالبانو یا نظام لپاره خیر وي عملی بشي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
افغانستان ته د افغان سیاسيونو د بیرته ستنیدنې او یو شمیر نورو مسایلو په اړه د طالبانو مشرانو ته د پخواني ولسمشر حامد کرزي او د مخکینی حکومت د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله لیک. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو حکومت د دې لیک په اړه غور کوي.
ختم باید وایي چې هر مشوره موږ ته ورسېږي، موږ غور پرې کوو، امکاناتو ته سنجو سي هغه عملي سي، او بل دا سنجو سي د اوسني وخت کې ګټه افغانستان او خلکو سیمې همدارز حکومت او نظام ته څه ده. د
افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی د یک شنبه په ورځ په یوه خبري ناسته کې وویل چې د مخکینی حکومت د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله عبدالله سره په ګډه د طالبانو د حکومت مشرانو ته یو لیک استولی او په کې د یوې بین الافغاني ناستې غوښتنه کړې. ښاغلی کرزی وویل په دې لیک کې دا هم راغلی چې د طالبانو حکومت د افغانستان ته د سیاسي مشرانو د راتګ لپاره هم زمینه برابره کړې.
ما او ډاکټر عبدالله یو لیک لیکلی او په هغه لیک کې مو د اسلامي امارت سرپرست حکومت ته د یوې وړې بین الافغاني ناستې او افغانستان ته د ټولو سیاسي مشرانو د بیا راتګ لپاره وړاندیزونه کړي. هغه څوک چې ناراضي دي او هم هغه څوک چې بل نظر ولري او بیا د لوی جرګې له لارې د افغانستان د خلکو د ارادې تمثیل وکړي، ځکه په اوسني شرایطو کې ټاکنې ناشونې دي.
دا غوښتنې داسې مهال مطرح کېږي چې د سولې په چارو کې د مخکینی حکومت د دولت وزیر سلام رحیمی هم دا څو ورځې مخکې افغانستان ته ستون شوی او د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست وزیر امیر خان متقی په ګډون یې د طالبانو د حکومت له یو شمېر چارواکو سره کتلي هم دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته د مخکینی حکومت ډیری چارواکي او سیاسي مشران له افغانستان ووتل چې لا هم په یو شمېر ګاونډیو او نور هیوادونو کې میشتي، خو وخت په وخت د رسنیو او په ځانګړي ډول ټولنیزو رسنیو له لارې د افغانستان د حالاتو په اړه خپل نظرونه شریکوي. طالبانو مخکې ویلي چې د دوی حکومت د ټولو افغانانو لپاره عمومي عفه اعلان کړی ده.
و موریدل چې د طالبانو چارواکي وایي دوی د حامد کرزي پر هغو غوښتنو یا پر هغه لیک غور کوي چې له دوی نه غوښتنه کړي چې افغانستان ته یا وطن ته د پخوانیو سیاسي څیرو بیرته راستنېدو ته زمینه برابره کړي. که چیرته همداسې کېږي او پخوانیو سیاسي څیرې بیرته افغانستان ته راستنېږي، د افغانستان او د طالبانو د نظام لپاره یې ګټې څه کېدای شي؟ لږ وړاندې مې په همدې اړه د سیاسي چارو کتونکی میرویس افغان وپوښته.
که دا کار وسی دا خو سولې ته لار هواروي، په دې کې هیڅ شک شوبه نشته چې د افغانستان حکومت طالبانو د زور له لارې نیولی دی. یعنی په سولې ایز ډول طالبان د افغانستان باندې نه دی واکمن شوی. نو که پخوانی چیرې راځي له هغوی سره جوړجاړی کیږي، لار به سولې ته هواره شي او د نظام د قوي کېدو لپاره یا د نظام کې د بدلون لپاره به زمینه سازي وشي. خو تر کومه بریده پورې چې د سلام رحیمی د تک خبره ده، هغه د فاطمه ګیلانی سره د هممهاله کابل ته د سی ایچ ایس موسسې له لوري تللی دی. دا معلومات ما وکړل. هغه د ترکیې غونډې ته چې پر 26 تاریخ، 28 تاریخ او 23 تاریخ په استنبول کې دایریږي، هغې غونډې ته ځینې طالب چارواکي په دې قانې کول غواړي چې راشي په غونډه کې ګډون وکړي، او همهاله ځینې پخواني چارواکي چې لا هم په کابل کې بند پاتې دي هغوی هم دا غونډې ته دعوت کړي. سلام رحیمی ته استوګنې لپاره کابل ته نه دی تللی.
یعنی همدې لپاره تللی افغان صاحب چې همدغه د حامد کرزي له لیک سره تقریبا په تړلې موضوعاتو باندې طالبانو سره خبرې کوي چې راسه پخوانی سیاسي سیرې درو غواړي دوی په یو ډول سره په حکومت او سیاست کې در شریک کوي. هدف فکر کوم همدا به وي.
بالکل هدف همدا دی. دا کار کوي چې د طالبانو لپاره، د طالبانو د اوسني نظام لپاره، یا د طالبانو ته د مشروعیت ورکولو لپاره ډیره ګټه ولري، ترڅو پوری چې طالبان په اوسني وخت کې په کور د نن مشروعیت ترلاسه نکړي، د بهر مشروعیت یا د دوی په رسمیت پیژندل د دوی لپاره ګران کار دی. د مشروعیت ترلاسه کولو لپاره درې عمده ټکي په کار دی. یا به انتخابات کیږي، یا به ریفرندم کیږي، او یا به لویه جرګه رابلل کیږي. زموږ دودیزه لویه جرګه ده. نو د ریفرندم او د انتخاباتو لپاره خو زمینه سازي نشته، یا میکانیزم جوړ نه دی. طالبان مجبور دي چې دوی به د لویې جرګې له لارې مشروعیت ترلاسه کوي، او د لویې جرګه چې کله کیږي په هغه کې د طالبانو مجبوریت دا دی چې دوی به د پخوانیو چارواکو شتون په هغه کې اخلي. که د پخوانیو چارواکو شتون یا استازي موجود ونه اوسي، خو بیا مشروعیت تر سوال لاندې راځي.
بله افغان صاحب، همدلته یو د ټکر موضوع رامنځته کیږي. طالبان تل ټینګار کوي چې پخوانی سیاسي څیرې ازمویل شوی دی، دوی به هیڅ کله په حکومت کې د دوی ونډه ونه لري. اما دلته نړیوال تاکید کوي پخوانی ولسمشر او دغه راز حامد کرزی او عبدالله ټینګار کوي چې باید دغه سیاسي څیرو ته ونډه ورکول سي. فکر کوي څه په کار دي چې دغه ټکر سره مات شي او بل اخر انعطاف او نرمښت سره رامنځته شي؟
ګور دیت امید او هیله ستا چې په افغانستان کې د نن سیاسي چیرې د پخوانی حکومت سر راټولې سی ولی بهر ته پر حمید کردی یعنی داس ما دقیق اطلاعات پر حمید کردی او ډاکټر صاحب عبدالله باندې بندیز لګیدلې دوی ته بهر ته د تګ اجازه نه ورکول کیږي او د طالبانو ویره هم همدا ده کچیر ته داخله ګولارتي پر دیو باندې خلک راټولېدلای سي او د دې راټولېدنې سبب بداسي د طالبانو اوسنی نظام ته بستوندي او مشکلات ورپېښي البته که په کور د نن راټولېږي تر ډیره بریده پورې دا امکانات شته چې طالبان دا زمينه سازي وکړي چې خلک راسي او په کور د نن راټول شي د دوی تر تاثیر لاندې تر دې تر سوري لاندې و دې پریکړې او دې نتیجې ته سره ورسېږي چې په حکومت کې ځای ونه لري ولی د مشروعیت لپاره طالبان له دې ډلو او له دې افرادو څخه کار واخلي خو تر ډیره بریده پورې هغه خلک هم ویشتي هغه کچیر ته طالب ته مشروعیت ترکی په حکومت کې واس اختیار او څوکۍ ترې غواړي یا داسې کسانو ته څوکۍ ترې غواړي چې د دوی اثر لاندې یا لستر لزه د داسې وړ کسانو چې هغه ټیکنیکل کسان دي د هغوی دپاره کارونه غواړي.
د سیاسي چارو کتونکي میرویس افغان چې افغانستان ته د پخوانیو سیاسي چیرو د بیرته ستنولو د ګټو په اړه له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
یو شمیر افغان میرمنو د امریکا ولسمشر جو بایدن ته د ولیک پاستولو سره له هغه غوښتي چې د افغانستان د مالی شتمنۍ په اړه د خپل وروستۍ پریکړه بیا کتنه وکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د افغانستان یو شمیر فعالو میرمنو په یو پرانیستي لیک کې د امریکا متحده ایالاتو له جمهور رئیس جو بایدن څخه غوښتي چې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو کورنیو ته د افغانستان د شتمنۍ د وی برخې د ځانګړي کولو په پریکړې له سره غور وکړي. دغه لیک د 4000 افغان میرمنو په استازیتوب چې له بنسټونو جوړ دی لیکل شوی او څه باندې 100 فعالو افغان میرمنو لاسلیک کړی دی. په دغه لیک کې راغلي چې افغانان د سپتمبر 11مې په پیښه کې د قربانی شوي امریکایي وګړو د کورنیو په غم کې شریک دي، خو هیڅ افغان په دغه برید کې درلود او د دې بریت اصلي طرح کوونکی بهرانیان وو او په پاکستان کې وژل شول. د افغان میرمنو د شبکې غړي شمایل زاری د دې لیک په اړه ازادي رادیو ته ویل
حقیقت همیست چې افغانها و در
حقیقت د دې چې افغانان ناوړه اقتصادي او امنیتی وضعیت تجربه کوي. دا چې د افغانانو پیسې د سپتمبر 11مې پیښې قربانیانو ته ورکړل شي دا د افغان میرمنو او افغان ماشومانو په حق کې بې عدالتي ده.
گرفتار میشوه
افغان میرمنو د امریکا جمهور رئیس ته خپل لیک لیکلی چې اوس مهال میلیونونه افغانان له افغانستانه د بهرانیانو د نابابر او وتلو بای پرې کوي او میرمنی او ماشومان له ناوړه اقتصادي وضعیت کړيږي. په لیک کې د غشن راغلی چې د بهرانیانو د غیر مسولانه وتلو لامل زرګونه افغان میرمنی چې په خوید افغانستان د حکومت ولای او پرمختګ په برخه کې کار کاوه په بهر کې له نامعلوم برخلیک سره مخ دي. افغان میرمنو له امریکا متحده ایالاتو غوښتي چې له اوسنی ناوړه اقتصادي وضعیت څخه وتلو لپاره دی له افغانانو سره په بشري برخه کې مرستې وکړي او د اقتصادي وضعیت د نورمال کېدو لپاره دی له افغانستان بانک سره مالی همکاري او تداوم ورکړي. د یادونې وړ ده چې مخکې تر دې د طالبانو د حکومت چارواکو پخوانی جمهور رئیس حامد کرزي افغان پانګوالو او سوداګرو او عام وګړو هم له جو بایدن غوښتي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي.
هر تصویر کې زر خبرې شته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
اوس هم په یو بل موضوع کې تمکیږو. د افغاني سرې میاشتې ټولنه وایي د جرمنی د سولې کلی موسسې ډاکټرانو د هغو افغان ماشومانو د کتنې بهیر پیل کړی چې هډوکي مات یا سخت سوځېدلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د درملنې په هیله افغاني سرې میاشتې ټولنې ته راغلی احمد طلحه چې د لوګر ولایت اوسیدونکی دی هیله مند دی چې جرمني ډاکټران یې وګوري او درملنې ته یې هغه هیواد ته واستوي. د افغانستان سری میاشتې ټولنه وایي د جرمني د سولې کلی موسسې ډاکټرانو تر اوسه لشپیتو تر اویاو پوری دا سیناروغ ماشومان په نخه کړی چې هډوکی مات یا سخت سوځیدلې دي او ټاکل شوی چې د درملنې لپاره یې هغه هیواد ته واستوي. د دغې ټولنې ویان نوراغا صاحبزاده ازادي راډیو ته وویل
د آلمان د سولې کلی ډاکټران د دلوي د میاشتې له یویشتمې نیټې څخه د پنجشنبې له ورځې نه راغلي دي او دا لړۍ به تر دیرشم د دلوي پورې ادامه پیدا کوي. تر دمګړۍ پورې خو دوی په حدود د شپېته اویا کسه ماشومانو انتخاب هم کړی ده او دا لړۍ هم ادامه لري.
د ښاغلي صاحبزاده په وینا په ورځني ډول دغه ډاکټران له دوه نیم سوه تر درې سوه پورې ناروغان معاینه کوي. نوموړی وایي د جرمني د سولې کلی موسسې ډاکټران په هرو شپږو میاشتو کې یو ځل د دا شار ماشومانو د کتنې او په هغه هیواد کې د درملنې د زمینې برابرولو لپاره افغانستان ته راځي. د افغاني سرې میاشتې ټولنې د معلوماتو پر بنسټ د جرمني د سولې کلی موسسه له دوی سره له درویشت کلونو راپدې خوا دا تړون لري چې په دې ترڅ کې تر اوسه د څلور زرو پنځه سوه ماتو هډوکو او سخت سوځېدلو ماشومانو درملنه شوې ده. د افغاني سرې میاشتې ټولنې ویاند وایي د درملنې هره دوره شپږ میاشتې ده او که اړتیا وي دوام پیدا کوي.
اوریدونکو مخکې دې چې مطالبه ته دوام ورکو د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
افغان کرکټ بورډ د بنگلاديش هیواد سره سیالیو لپاره شپاړس کسیزه لوبډله اعلان کړه. د افغانستان کرکټ بورډ خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي چې ملي لوبډله د پوره چمتووالي سره د سیالیو ډګر ته ځي. افغان کرکټ بورډ د 50 اوریزو او 60 اوریزو سیالیو لپاره د لوبغاړو نوملړی اسکواډ هم خپور کړی چې حشمت الله شاهدی په کې د 350 اوریزو او محمد نبی د 260 اوریزو سیالیو لوبډل مشران دي. د کرکټ بورډ د معلوماتو لمخې افغان لوبډله اوس مهال په بنگلاديش کې په تمرینونو بوخته ده او ټاکل شوې ده چې د رواني میلادي میاشتې په 23 مدري 50 اوریزو او د بلې میاشتې له لومړۍ نیټې تر 15 می 260 اوریزو سیالي تر سره کړي. د افغانستان د فوټسال ملي لوبډله سبا د مرکزی آسیا د اتل ولی جام په سیالیو کې له تاجکستان سره مخ کیږي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون په خبر پاڼه کې لیکلي چې افغان لوبډله د دې سیالیو د ترسره کولو لپاره پوره چمتووالی لري. افغان لوبډله تیر ورځ 15/3 کوربه هیواد قرغیزستان ته ماتې ورکړه. په پرونی سیالی کې امید پمبری درې ګولونه او سید مشتبه او نورالله نظری یو یو ګولونه ووهل. افغانستان له دې وړاندې په خپله لومړنۍ لوبه کې له ایران نه ماتې خوړلې وه. او د هندوستان د کرکټ لیګ یا آی پی ایل د 15 پړاو د لوبغاړو د پیرلو پروسه د څلورو افغانانو په اخیستلو سره تیره ورځ ناوخته پای ته ورسیده. د ورزشي اژانسونو د راپورونو له مخې محمد نبی، راشد خان، فضل حق فاروقی او نور احمد لکنډول هغه څلور افغان لوبغاړي دي چې سکهل به په دې لیګ کې د افغانستان استازیتوب کوي. یاد لیک ته شاوخوا 590 لوبغاړو نوملیکنه کړې وه چې له ډلې د لسو لوبډلو لپاره 204 لوبغاړي واخیستل شول. فضل حق فاروقی او نور احمد لکنډول د لومړي ځل لپاره په دې لیګ کې لوبیږي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع د امریکا او اوکراین ولسمشرانو یو ځل بیا د روسیې د وروستیو پوځي اقداماتو په برخه کې له یو بل سره د همکارۍ ژمنه کړې. احمد تکالی تفصیل اوروي.
د اوکراین او امریکا ولسمشرانو ټینګار کړی چې د اوکراین پر پوله د روسیې د پوځي حضور د پیاوړتیا په ځواب کې به د ډیپلوماسۍ هڅو ته دوام ورکوي. سپینې ماڼۍ په یو بیان کې ویلي دي چې ولسمشر جو بایدن په پرونیو ټلیفوني خبرو کې د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلنسکی ته د اوکراین د ملي حاکمیت او ارضي تمامیت په برخه کې ډاډ ورکړ او ژمنه یې وکړه چې متحد ایالات به پر دې هیواد د روسیې د یرغل په صورت کې سمدستي ځواب ورکړي. د اوکراین د جمهوري ریاست دفتر په یو بیان کې وایي چې ولسمشر زیلنسکی ښاغلي بایدن ته بلنه ورکړه چې په راتلونکو ورځو کې کیف ته سفر وکړي او ورته ویلي دي چې د سفر به په وضعیت کې د ثبات د راوستو په برخه کې ونډه ولري. د امریکا او اوکراین ولسمشران دا ټلیفوني خبرې داسې مهال کوي چې د لویدیځ قدرتونو په پرله پسې ډول د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین څخه د کړکیچ د کمولو غوښتنه کړې او یو شمیر نورو هیوادونو له خپلو وګړو غوښتي دي چې له اوکراین څخه ووځي، ځکه دوی ویره لري چې ښایي مسکو د خپل ګاونډي هیواد پر ضد پوځي اقدام وکړي. په عین حال کې کیف د دې کړکیچ په اړه د بحث په هدف د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان د بیړنۍ غونډې د رابللو غوښتنه کړې. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمیتری کولیبا وویل مسکو د کیف هغې غوښتنې ته ځواب نه دی ویلی چې له روسیې څخه یې په ویانا کې د دې سازمان لخوا د تصویب شویو اسنادو په اساس د خپلو فعالیتونو د وضاحت غوښتنه کړې. کولیبا پر ټویټر لیکلی دی چې که روسیا د اروپا د امنیت او همکارۍ د سازمان په ساحه کې د امنیت د ویش په اړه په خپلو خبرو کې ریښتینی وي، نو د کړکیچ د کمولو او د ټولو لپاره د امنیت د پیاوړتیا په برخه کې باید د پوځي فعالیتونو په چاره کې د شفافیت لپاره پر خپلو ژمنو عمل وکړي. بلخوا واشنگتن د اوکراین په سرحد کې د ځای پر ځای شویو روسي ځواکونو د شمیر په برخه کې خپل اټکل پرون لوړ کړ او ویل چې روسیه د خپلو سرتیرو شمیر له 100,000 څخه 130,000 ته لوړ کړی دی.
اوریدونکو، زه 4:30 بجې بیرته راستنیږم، خو اوس مایک ملالۍ بشیر ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
السلام علیکم، زه ملالۍ بشیر یم. د ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې دغه موضوعات لرو. د فبروري 14 ولنټاین یا د مینانو لورځ سره برابر ده. په کابل کې یو شمیر مینانو ازادي رادیو ته وویل چې سږ کال یې دا ورځ ځکه په ښکارانه دلمنځلې چې بیره لري طالبان به یې پیدا کړي او بندي به یې کړي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې د مینانو ورځ یو بهرنی دود او دستور دی او داسې منفي کلتور په ټولنه کې د منلو وړ نه دی. د کابل ښار د ګلفروشي کوڅې یو شمیر ګلپلورونکي هم وایي چې سږ کال د دې کوڅې ګلپلورونکو کوم چمتووالی نه ونیولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
سشکل په کابل کې ویره
دا د فاطمې غږ دی. فاطمه نږدې 3 کاله کېږي چې خپل ماما زوی قاهر سره مینه لري. هغه وایي چې په دې موده کې دوی هر کال د مینانو ورځ لمانځلی، خو د فاطمې په خبره سږکال به یې ونه شي لمانځلی.
سشکل په کابل کې ویره وحشت خپره ده. کله چې هغه کسان چې د خپل حقونو لپاره غږ پورته کوي دوی بندي کوي، نو هغه کسان چې د مینانو ورځ لمانځي هغه کسان به اونسي او بندي به کړي.
قاهر وایي د مینانو ورځ یو بل سره د مینې او محبت کولو ورځ ده او طالبان باید د دې ورځې خلاف نه وي.
یو لبل سره مینه کول جرم نه دی، دا د اسلام خلاف خبره هم نه ده او د زړه خبره ده. موږ 13 کال دا ورځ کابل کې ولمنځله، خو سش کال ویل لرو، نو پریکړه مو وکړو دا ورځ په کور کې ولمنځو.
د فبروري 14 د مینانو له ورځې سره برابره ده. په وروستیو 2 کلونو کې د کابل ښار د ګل فروشۍ کوڅه به هر کال د مینانو ورځې لپاره مخکې له مخکې په سره ګلانو او په قانو سینګارېده، خو سږ کال د دې کوڅې ګل پلورونکو د مینانو ورځې لپاره هیڅ چمتووالی نه دی نیولی. د کابل ښار د ګل فروشۍ کوڅې یو ګل پلورونکی چې نه غواړي نوم یې په دې راپور کې واخیستل شي وایي
سر کال دس خاص ڈیزائن شو نه د کوڅه او تر اوسه پورې نه چا کوم پوخانه ډیکوریشن کړی دا او نه دا ګلونه صحیح ډیکوریشن شوی دا. نظر پام دغه وضعیت چې جریان ده، دغه وحشت چې جریان ده، خلک دریږي چې امارت حکومت کوم ستونزې یا مشکل هغوی ته پیښونه کې، ځکه زینی زینی خلق لگ لگ گلان خستلی داد.
خو ده طالبان و حکومت ویان زبیولا مجاهد آزادی رادیو تا وویل چه
تنمو که فکر رو کده هستی منفی شیان آقا بطول نکی قبولیت نه لده مگ داده یوسی خلق دستی کار نکل پاپلا تیرشل کلنگ ده شاید تحمل که دن او تشویقی برنامه وی او ده ډالر پوسیله باندې خلکو باندې تحمیل شوي حالت. اوس افغانان خپل دین لري، خپل کلتور لري، خپل اساسات لري، عزت لري.
په تیرو 20 کلونو کې او په ځانګړې توګه په تیرو 2 وروستیو کلونو کې کابل کې د مینانو ورځ د مینانو ترمنځ په ښکاره ډول لمانځل کېده. په دې ورځ به دوی په چکر وتل او یو بل ته به یې ډالۍ هم اخیستې. دا ورځ یوازې مجردانو پورې نه وه محدوده، بلکې هغوی هم لمانځله چې په مینه یې ودونه کړي وو.
په اورزګان کې د کار په بدل کې غریب خلکو ته غنم ورکول کیږي. په دغه ولایت کې د کرنې ریاست چارواکي وایي چې اوس مهال یې تر 1500 پورې کسانو ته د کار زمینه برابره کړې او هر یو کس ته د ورځې 10 کیلو غنم ورکول کیږي.
د بیچو د شغونه چې کار فکیږي د بزګرانو نه،
بلکې د هغه غریب وو او بیوزله کسانو دي چې د طالبانو لخوا د نړیوالو له لوري مرسته سوي غنم د کار په بدل کې ورکول کیږي. د دې چشمیر تر 500 زیاتی د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د توري په سیمه کې د یوې ویالې په پاکولو بوخت دي. د اورزګان ولایت د کرنې ریاست یو چارواکي داد محمد ازادي راډیو ته وویل چې دوی دغه پروګرام په مرکز او ولسوالیو کې د رئیس الوزرا د فرمان له مخې پیل کړی دی چې هر یوه کس ته د ورځې 10 کیلو غنم ورکوي. نوموړي وایي اوس مهال په مرکز ترینکوټ کې د یاد پروګرام له لارې 514 کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده او په ولسوالیو کې په یاد پروګرام کې د بوختو کسانو د شمیر په اړه تر اوسه پورې دقیق معلومات نه لري.
300 ټنه غنم یوازې د دغه ویالو او د کاریزو او د ښاریاتو لپاره ځانګړې سوي دي چې د رئیس الوزرا په امر سره راغلي دي. مخکې د هندوستان په مالي لګښت مرسته سوې وه چې هغه په ګودامو کې پراته وه، نو بیا موږ ته طرز العمل داسې راواستوي چې دا د کار په مقابل کې خلکو ته ورکړه چې مستحقو کسانو ته هم ورسېږي او هم د خلکو کارونه اولیه په کار شي. او موږ یو نفر ته پی نفر ته د ورځې 10 کیلو غنم ورته ورکوو. د ولسوالۍ د خونو تقریبا ولسوالۍ هم دغه سیبه یې خو دغه درک نه دی دقیق معلوم. دلته تقریبا 514 کسه اوس پیلن کار شروع دی.
د طالبانو لخوا د کار په بدل کې د غنمو د ویش د بهیر غزونه په افغانستان کې د روان اقتصادي او مالی کړکیچ د لا ژورېدو یوه بله نښه ګڼل کیږي. طالبان وایي بیړنۍ مرستې په افغانستان کې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره اغېزمنه چاره نه ده او نړیوال باید په دغه هیواد کې د اوږدمهاله اقتصادي پروژو لپاره کار وکړي. د توري په دې ویالې کې د پکار بوختو کسانو نیمایي برخه تر ډېره ډېر عمر لرونکي کسان دي او پاتې نورې بیا ځوانان دي چې ځینو یې زده کړې هم کړې دي او د تېر جمهوري نظام پر مهال یې دندې هم لرلې خو اوس بېکاره سوي دي. محمد میر چې شاوخوا 63 کاله عمر لري او د 25 تنه کورنۍ سرپرستي هم ورده غاړې ده، په همدې ویالې کې د ورځې د 10 کیلو غنمو په بدل کې د بیلچې کار کوي او واله کاروي.
ولی نه یم خوشحاله، خو د ماښام ډوډۍ نه لرم، خو د هغې مې ډوډۍ ده. یو ولاکه در 15 کسه یو کم زه په خپل جانب یم، نو د 15 کسو ډوډۍ ماښام کېږي. موږ سره کومک وکړئ چې دا مسلمانانو ته ډوډۍ ورسېږي د ماښام ده.
28 کلن محمد ولی هم په همدې ویالې کې د ورځې د 10 کیلو غنمو په بدل کې کار کوي. دی د همدې کار خوښ دی. دی وایي دولت په کار ده چې خلکو ته د کار په بدل کې د نړیوالو له لورې سوي مرستې ورکړي، ځکه د ده په خبره چې تر څو اړمنو کسانو ته ورسول سي. دی ادعا کوي چې د نړیوالو له لورې سوي مرستې غریبو او بېوزله کسانو ته نه رسېږي.
موږ د خدای بېچاره ګان د ماښام ډوډۍ په کور کې ولاکه لرو، په نورو دغو کې موږ ته ولاکه پر دنیا چې ما د خدای رسېدلی دي. یوولس تنهکه اوس زه یم په کور کې، پر دنیا یې چای ولاکه رسېدلی دي چې نه ویشته سوی یم، نه ویشته مې لا پر مخ ورکه سوی ده. و په ولا چې هغه ورکه سوی ده، بیا ورغلی یم هغه دفتر ته، زه چا نه یم یاد کړی چې ته چیرې یې.
خو نیوکه دا ده چې د غنم یو خو ډېرو کمو خلکو ته رسېږي او بل دا چې ډېرې داسې کورنۍ شته چې د کار څوک نه لري، چاغی بیا دغه پروګرام څخه برخمنه ده لای نسی. دا د اورزګان ولایت د مرکز ترینکوټ اړوند د شاه منصور د سیمې اوسیدونکو ده. ازادي راډیو ته ویل چې طالبانو ته په کار ده د نړیوالو لورو شوي مرستې په وړیا توګه خلکو ته ورکړي تر څو دوی هم له همدې مرستې برخمن سي.
مراره که داغه میدی داغت بالکون میدی داده ولی ده کار نجی براره که کمش یو چوک بسکی نویستکی یو چوک مناره آوری ده کل خالق ولی چی یو میلمات دونه نکی چای رو بسلا ده خبری که یو راره که لگتی آغو شوز تاور که چی سرپرست نلاری کنجانیه.
ستاسو لپیغامونو
ما سلام دی مولوی صاحب ذبیولا مجاهد او مولوی صاحب لا یعقوب خان مولوی صاحب محمد اثر خان ته ورسیږي وردوازه همرسی راځي په خدای یقینه لري کده د خپل کور په تلویش کال انقلاب وتري ضروره په ماجرو کې تیر کړی دي. هر زفار کوي چې لاس وینځل سکور د ماجرو په نامه باندې دا شی راوړي چې د ماجرو په نامه راځي خپل کورو ته راوړي دغه سلا والا ویم کومک ورسره کی بیاد د خپلک دنیا خی نور دیته ورکی دغه دې هر سړي ته به زینوان چې ما ته راکز ما دې په خدای قسم کې دې وی ټوچی غم لرم یا خم په ژوند باندې ما د خدای سره وعده ده زه د شاد حق پروانه چې ما ته راکی علاج راکی که حلالو کې نه راکی هرگز دې نه راکی
محمد الله د بغلان ولایت نه خبرې کوم وروره ګله ما خبرې دغه دي موږ د بخته بغلان درست شهیدانو مالونه ته هلته ورتلو دا د شهیدانو وضعیت د ماشومانو ډېر خرابه دی دا د اردو شهیدانو پولیس شهیدانو رسول بخصاص نه کوي مخکې دولت پیسې ورکولې ماشونه ورکول هغه هم زمونږ یو نیم کال ماشونه په اشرف غني باندې پاتې شول اشرف غني جوماتونه جوړ کړل سرخانې خلکو ته جوړ کړي د خپلو شهیدانو ماشونه یې ورنه کړل دغه پیغام به نړیوال ته ورسوي خدای په امان
وروره دا محصلین ډیر بد وضعیت کې دي اقتصادي حالات څنګه خدای استعمال مې دي چې اقتصادي حالات ډیر بد حالت دي محصلین ډیر بد حالت کې ګرځي دغه بدلې شي د تیر کال نوم باندې دي او وسن محصلین